مبارکی که زحمت زیاد میکشن بتونیم در مسابقات المپیک توکیو یا ما یا بازیکن دیگه ما بتونن از این مسابقات مدال المپیک باز هم کسب کنن.
افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په بل خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به په قطر کې د طالبانو د پلاوی او د امریکایي پلاوی ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه د یو شمېر افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې واوري. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلالزی د خبرونه اوروي.
پا مکریده مهم خبرونو سرخط ده. افغانستان جمهور رئیس ویلی دی ده امنیتی و دفاعی ځواکونو مشرانی ورغوشتی او ویلی دی چی ملکی تلفات باید صفر تراتید شی. پا افغانستان که در اروپای اتحادیه ماموریت وایی بر جورنالیستانو حمله ده آزاد جورنالیزم لپاره ساحه محدودوی. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو ویلی غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات تر هغه حد چې نړیوال مارکیټ اجازه ورکوي ژر صفر تراتید کړي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر باید صفر ته راټیټ سي. هغه ویلي چې نن یې په دې اړه د خبرو لپاره د دفاعي او امنیتي ادارو مشران ورغوښتي وو. غنی نن په ارګ کې یوې غونډې ته وویل،
په هیڅ صورت په جګړه کې ملکي تلفات د منلو او زغملو وړ نه ده.
جمهور رئیس غنی ویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو مشران ته سپارښتنه کړې چې حتی که یو ملکی وګړی هم له خطر سره مخامخ کیږي، امنیتي ځواکونه باید انتظار وکړي او د هدف له ویشتلو ډډه وکړي. هغه د یوې مشخصې پیښې یادونه نه ده کړې. د غزنی د اندړو ولسوالۍ د لیوانو د کلي خلک ادعا کوي چې د یوې بې پیلوټ الوتکې په حمله کې 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان حکومت په دې اړه خبرې نه دي کړې. د دې کلي خلکو پرون مازدیګر د غزنی په ښار کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي چې هغوی دوه جسدونه هم ورسره راوړي وو. د مظاهره چیانو ادعا کوله چې په مړو کې دوه کوچنیان او یوه ښځه هم وو. دوی ویلي چې بې پیلوټ الوتکې د کابل کندهار پر لویه لار په یوه فلاین کوچ موټر ډزې کړې او په موټر کې ناست خلک چې د غزنی ښار ته تلل وژل شوي دي. د بادغیس د بالامرغاب په ولسوالۍ کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر پوستو باندې شدیدې حملې کړې دي. د بادغیس د والي ویاند دا خبر تایید کړی دی. هغه نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کوونکو کې د ازبکستان او د چچن وسلوال هم شامل وو. د بادغیس د والي ویاند ویلي چې د نږدې سیمو او کلیو څخه وسلوال طالبان راټول شوي وو او په بالامرغاب کې پر پوستو حملې کړې وې. هغه ویلي چې وسلوال طالبان ته تلفات رسیدلي دي، خو د ملي اردو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس ولایتي شورا مشر د ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو اووه تنه عسکر په دې حمله کې ورک دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت وایي پر ژورنالیستانو حملې د آزاد ژورنالیزم لپاره ساحه محدودوي. د ډیپلوماتیک ماموریت په هلمند کې پر خبریال نثار احمد احمدي وروستۍ حملې ته په اشاره کې پر ټویټر لیکلي، کله چې د ژورنالیستانو امنیت له تهدید سره مخامخ سي د رسنیو کار کمزوری کوي او رسنۍ بې باوره کیږي. د خبریال نثار احمد احمدي پر موټر پرون سهار په لشکرګاه کې چاودنه وسوه. هغه د درملنې لپاره کابل ته لیږدول سوی دی. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون او په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر دا حمله غندلې ده. د امریکا متحدو ایالاتو په ایران کې د بشري حقونو پر فعال نسرین ستوده د زندان نوی حکم په شدت غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادینو پرون ویلي چې د ایران د رژیم له دې پرېکړې چې ستوده یې پاته دېرش کاله بند او 148 درو محکومه کړي ډېر په غوسه دي. پلادینو ویلي دا یو وحشیانه حکم دی. نسرین ستوده په ایران کې د اداري فساد، د عامه نظم د ګډوډولو، پروپاګاند او د سیستم پر ضد د فعالیت په څیر تورونو له امله په زندان محکومه شوې ده، خو د درو حکم له دې امله ورباندې شوی چې د محکمې غونډې ته سرتوره ورغلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات تر هغه حد چې نړیوال مارکیټ اجازه ورکوي ژر صفر ته راټیټ کړي. هغه پرون د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې د تیلو د تجارانو غونډې ته وویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له حکومت سره همکاري وکړي او د امریکا د بهرني سیاست د ګټې لپاره په نړیوالو چارو کې داسې ښکېل بد لوبغاړي محدود کړي. نړیوالو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره موافقه وکړه چې د یو لړ اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د امریکا متحده ایالات کله چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قدرت ته ورسید له دې موافقې ووتل. په ایتوپیا کې د بوئینګ ماکس 1 الوتکې تر سقوط وروسته د نړۍ یو شمېر هوایي شرکتونو د یو شمېر هیوادونو د بوئینګ شرکت د دغسې الوتکو پر پرواز بندیز ولګاوه. د یکشنبې په ورځ د الوتکې د سقوط له امله 155 تنه مړه شوه چې د ملګرو ملتونو سازمان یو شمېر کارکوونکي هم پکې وو. د بوئینګ شرکت د الوتکه د ایتوپیا له پلازمېنې اډیس ابابا تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده او اور یې واخیست. اروپایي ټولنې سنګاپور، برازیل، مکسیکو، هند، اندونیزیا پرون اعلام وکړ چې د دې ډول بوئینګ الوتکې پرواز ته نور اجازه نه ورکوي. قزاقستان نن د دغو الوتکو پر پرواز بندیز ولګاوه. او د امریکا د کانګرس غړو یو پریکړه لیک چې د روسیې پر ولسمشر ولادمیر پوتین سخت انتقاد کوي او دا پکې سوي چې د اپوزیسیون د مشر بوریس نیمتسوف په قتل کې کرملین لاس درلود تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې هم دا راز ویل شوی چې کرملین پر سیاسي مخالفانو حمله کوي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته درسره شریک کړو.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا وزن نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې توافق نه بلکې د بین الافغاني رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره تفاهم شوی دی.
هغوی تفاهم کوي توافق لپاره. توافق په دې معنا چې رسمي او مستقیم مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو، هغه کې توافقات کېږي.
ویل کېږي د قطر په خبرو کې په یوه مورد کې دا موافقه شوې چې طالبانو البته هوکړه کړې چې نور د تروریزم له ملاتړه لاس اخلي. د حکومت اجرایه رئیس وایي دا ښه خبر دی. آیا په قطر کې دغه خبرې به د سولې یوې نهایي موافقې ته هم لار هواره کړي؟
کوم مسلې باندې چې دواړه طرفونه ناستو د فکر کوم چې د دوی په دغه کاري محاوته کې ناسته موافقه وه، کامیاب وه، دواړه طرفونه ته ګټوره وه. فکر کوم چې د راتلونکي لپاره یو ښه قدم کېدی شي.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. افغان ولسمشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي اوربللي او ورسره پر دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي.
په دې به هم جدي بحثونه ولرو څنګه کولای شو په راتلونکي کې د دغسې ناوړه پیښو څخه مخنیوی وکړو او د ملکي تلفاتو کچه صفر ته ورسوو.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو.
دونه یو ښه جای و چمن حضوري دا اردو به دونه منظم لوکس اختاره کېده.
د کابل د چمن حضوري په اړه د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې د مارچ د 8 د ښځې د نړیوالې ورځې په پلمه مو د افغان ښځو پر حقوقو بحث کړی دی. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې. مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1.5 صفه صفه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. رسول لمړی د سولې د روانو هڅو موضوع ته په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پرون پای ته ورسېدې. دا خبرې ډېرې اوږدې شوې وې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ په دې خبرو کې توافق نه بلکې د بین الافغاني رسمي او مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره تفاهم شوی دی. د دې شورا ویان احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سولې اصلي توافق به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. تفصیلی د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان په رپورت کې اوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا او طالبانو ترمنځ په پنځم پړاو خبرو کې له پرمختګونو د هرکلی ترڅنګ وایي چې په دغه پړاو کې واځي د بین الافغاني خبرو د پیل په خاطر تفاهم شوی. د دغه شورا بیان احسان طاهري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغان سولې به وروستی توافق د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي.
اما مهم دا ده چې هغه تفاهم کوي توافق لپاره. توافق په دې معنی چې رسما یو معاهده باید یو مذاکره رسمي او مستقیم مذاکرات چې حکومت او طالبان ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو، هغه کې توافقات کېږي. اوسنی تفاهمات بله د شک زمینه مساعده د افغانستان د دولت او د افغانستان د طالبان تحریک تقیم او رسمی مذاکرات
دا په داس حل کې د چزلمی خلید ذات په قطر کې له طالبانو سره تر شپږ ورځې یو خبر ورسته په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه خبرو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. د خاغلی خلید ذات په ټویټ کې راغلی سوله په څلورو برخو کې هوکړه ته اړتیا لري: د ترهګری پر ضد مبارزه ډاټ، د ځواکونو وتل، بین الافغانی خبرې او پراخ او جامع اوربان. د خاغلی خلید ذات په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړنۍ دوه مواردو یعنی د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډاډ او له افغانستان د ځواکونو د وتلو مسوده چمتو شوې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي اعلامیه کې ویلي دي چې د مذاکراتو په دغه بهیر کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو او د نورو په ضرر د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وسول. د طالبانو د اعلامیه په وینا بحث پر دی و چې ټول بهرنی ځواکونه بل افغانستان څنګه او په څومره وخت کې وځي او د وټلو ترتیب به څنګه وي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ مرستیال بیان ویلي دي چې له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټلو له تروریستانو سره د طالبانو اړیکو د قطع کولو خاکه چمتو سوي او له لاسلی کېدو وروسته به په بین الافغانی خبرو په هر اړخیز اوربان خبرې کیږي. خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د قطر په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ چمتو سوی مسوده افغانانو ته ښه پیغام نه بولي. دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وایي د افغان حکومت او ولسته مې له دې زیاتې بې تمه دا وه چې په دې خبرو اترو کې به په اوږدمهاله اوربند او بین الافغاني خبرو کې پرمختګونه وسي، خو اوس دغو خبرو افغان ولسته ښه پیغام نه درلود.
خوبه نداشت.
بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وای چې داسې دوامدار رسول غواړي چې مالکیت د افغانانو په لاس کې وي. دا په داس حال کې ده چې د افغان ولسمشر ویان هارون چ خانسوري په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلی دي چې د افغان سولې پروسی په اړه د امریکا متحده ایالاتو له هڅو مننه کوي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د دوامدار اوربند او افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابر شي.
د حکومت اجرایي رئیس هم وایي که طالبانو هو کړی وي چې نور د تروریزم ملاتړ نه کوي، دا ښه خبر دی. عبدالله دغه څرګندونې نن په ار کې په هغې جوړې شوې غونډه کې وکړې چې د حزب د وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت جوړه شوې وه. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
وروسته له هغې چې ګویا طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو هوکړه کړې، اجرایي ریاست ظاهرا دغه هوکړې ته خوشبین ښکاري. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د چهارشنبې په ورځ د حزب وحدت د وژل شوي مشر عبدالعلي مزاري په څلورویشتم تلین غونډه کې خبرې کولې، وویل چې که دا هوکړه ریښتینی وي نو د افغانستان یو څه ستونزې حلولی شي. دی وایي نن داسې بحثونه او خبرونه اورېدل کېدل چې طالبانو هوکړه کړې چې نور له تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي او خپلې اړیکې ورسره پرې کوي او له دغو ډلو سره مقابله کوي. که دا نشر شوي خبرونه رښتیا وي او موږ هیله لرو چې رښتیا وي، نو په دې سره د افغانستان د یوې برخې ستونزه حل کیږي او دا یو ښه خبر او ښه قدم دی. د راپورونو په اساس په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي شپاړس ورځنۍ خبرې اترې د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په دې اړه په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري: د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړنیو دوو مواردو یعنې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او له افغانستان د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلی دي. طالبانو هم د یوې اعلامیه په خپرولو سره تایید کړی چې د مذاکراتو په دې بهیر کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په ضرر د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. په همدې حال کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د عبدالعلي مزاري په څلورویشتم تلین غونډه کې خبرې کولې، وویل سوله باید په افغانستان کې د دولت جوړونې په وړاندې خنډ ونه ګرځي.
د وای
سوله باید انحصار نشي او د برتري حد څخه ونه شي او نه باید خلک فکر وکړي چې د سولې لپاره د نورو په سرنوشت حاکم شي. موږ په دغه فکرونو هیڅ کله یوې تلپاتې سولې ته نشو رسیدای. دولت جوړونه باید دوام ولري او سولې د خند لامل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او د سولې د مرکچی پلاوي غړي شاګل رضایی په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په سوله کې باید له دقت او فکر کار واخیستل شي تر څو تیری اتلس کلنې لاسته راوړنې تر سویری لاندې رانولي.
د سولې د خبرو په باب مو د حکومت اجرایه رئیس او دغه راز د ځینو نورو چارواکو څرګندونې واورېدې چې نن په ار کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین په مناسبت غونډه کې کړې وې. په دې غونډه کې دغه راز افغان ولسمشر وویل د امنیتي ادارو چارواکي وربللي او ورسره پر دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. په دې اړه وروسته راپور په تفصیل راپور لرو، خو د قطر د سولې په خبرو کې بیا هم تمکیږو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه په څو ټویټري پیغامونو کې ویلي چې امریکا او طالبان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې دننه کارولو په اړه هوکړې ته رسېدلي دي. ښاغلي خلیلزاد هم ویلي تر هغو چې پر ټولو مسایلو توافق نه وي شوی نهایي موافقه نشي لاسلیک کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان هم ویلي چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او زیاته کړې ده چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې سوله دې ته اړتیا لري چې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د یقیني کولو له افغانستانه د ځواکونو د وتلو او یو اوربند پر سر توافق وشي. طالبانو دغه راز ویلي چې د دو موضوعګانو د ځواکونو د وتلو او دا چې بیا به بهرني وسلوال د افغانستان له خاورې په راتلونکي کې د حملو لپاره کار نه اخلي په دې برخو کې پرمختګونه شوي. دا موضوع مو دغه راز د سیاسي چارو د یو کارپو انتظار خادم سره هم څېړلې ده او رحمت الله افغان ورسره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ وروستیو خبرو کې پرمختګونه به آیا په افغانستان کې د یوې دایمي موافقې لپاره لاره پرانیزي؟
فکر کوم چې د طالبانو د امریکا د حکومت ترمنځ توافقات شوي دي، بحثونه ژورو ته تللي دي، دواړه طرفونه په دوو موضوعاتو باندې سره سلا شوي دي، مګر نهایي نتیجه باید دواړو طرفونو رهبرۍ عملي کړي. د امریکایي عسکرو خروج پر هغه کې د طالبانو خپل دریځ او د امریکا خپل، نو دغه یو حیاتي مسله ده هم د امریکایانو لپاره هم د طالبانو لپاره. نو ښه ده چې دوی سره مهلت واخلي او دوه طرفونه رهبری دغه تصمیم ونیسي. افغانستان د ترستان په پټنځایونو په حساب نه کاریدل دا یو لوی مازله ده، لوی مسله ده. د طالبانو رهبری باید باندې فکر وکړي، نه یوازې تصمیم ونیسي بلکې د پاره داسې مقننه جواب پیدا کړي، میکانیزم پیدا کړي چې سبب خپل ژمنه کې پاتې را نشي. دا دوه مسلې به شوې دي. نورې مسلې به وروستۍ قصې وي چې په دې مجلس کې به کېږي. ولې هیله دا ده چې پومپیو ملا برادر او دوه طرفونه د رهبری نور غړي باید دغه مسلې حل لاجي کې
او کچر توافق قربانده اوس خادم سم کچر توافق قربانده اوس څومره غټور دي د قضیه کې لخوا او ته دغه توافق
قضیه د دوه طرفونو ترمنځ ډیره ژوره ده، ډیر خلک په پام کې لري. نو کچر دغه تصمیم ونیول سي تر ډیره هدا پورې جنجال خلاصيږي، بیا جزئیات او د قضیه نور خلک چې هغه د افغانستان حکومت دی، هغه د افغانستان ولس دی، اپوزیشن دی، په نو وخت کې د اوربند مسله دا دای هغه نو فری مسائل دي چې طالبان ته هم فریده او امریکایان ته هم، که څه هم د افغانستان حکومت خپل دریز لري، ولی اوس لپاره کوم مسلې باندې چې دوه طرفونه ناستو فکر کوم چې د دوی په دغه کاری محاوته کې ناسه موافقه وا کامیاب وا دوه طرفونه ګټه ورو فکر کوم چې د راتلونکي لپاره یو قدم کېدی شي.
کچېری په همدغه توافق او سورسته کوم هغه مسائل دي چې ډیر زیات جدي او چیلنجي مسائل دي، د بحث وړ مسائل دي، هغه کوم مسائل دي؟
باور لرم چې لوربند پرتا او د افغانستان د حکومت سره له خبرو یا هم د هر هغه حکومت سره چې د افغانستان اپوزیشن حکومت امریکا طالبان ټول او حتی د افغانستان ملت به رضا شي، کوم دغه حکومت یو کده حکومت نو سموقت اداره یو کده انتخابات ملي کې بل حکومت راځي، د دوی سره ناسه طالبانو اساسي شرط دی. مګر دا خو په یو اجمالی خبره ده چې آتش بس به اوربند بکیږي، طالبانو د حکومت ترمن به خبري کیږي، لدی وروسته د حکومت د قدرت پر سر باندې ویشته د حکومت والی څنګهواله دي. په یوه وخت کې د خود د حقوق مسله ده، د بیان د ازادۍ مسله ده، د طالبانو د تدریسه د سیمه د هیوادونو سره اړیکې دي، د امریکا د خالد دي، د اسلامي هیوادونو سره تعامل دي. یعنی ډیر زیات مسائل پاتې دي چې پر هغه باندې باید دواړه اړخونه بلکې حتی درې واړه اړخونه څلور اړخونه چې د ملت هم پکې شامل دي دوی باید بحثونه پرې وکړي. نو دا یوازې یو دریچه ده چې پرانیستل شوې ده، ولې نور تخنیکي بحثونه لا ډېر پاتې دي چې ټول اړخونه باید وغږېږي او مثلا نهایي کې او مهندسي کې پرمخ لاړ شي.
چارو کار په انتظار خادم چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د وروستیو خبرو او په دې خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په باب چې هغه به وکولی شي په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د سولې د یوې نهایي موافقې لپاره لاره هواره کړي په دې اړه نظر سره شریکاو. د امریکا پلاوی او دغه راز د طالبانو استازي به بیا هم په قطر کې د روانې میاشتې په پای کې بل ونده کې ویدا به شپږم ځل ونده وی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي اوربللي او ورسره پر دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. اشرف غني دغه څرګندونې نن په ارګ کې د حزب وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالحلیم مزاري د 43 تلین په مراسمو کې وکړې او ویل چې ملکي تلفات د حکومت د مشرتابه په ګډون امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د منلو وړ نه دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو 12 ورځو کې په جګړو کې 2 ملکي افغانان وژل شوي او لسلو زیات هم ټپیان شوي دي. تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره غوښتي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي حملو له امله لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله غوښتي ده. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې د عبدالعلي مزاري د 43 تلین په مراسمو کې وویل چې ملکي تلفات ورته د زغملو نه دي.
په هیڅ صورت په جګړه کې ملکي تلفات د منلو او زغملو وال نه ده. په تیرو 4 کې چې د ملکي تلفاتو په اړه کوم راپورونه را رسېدلي هغه ټول جدي نیول شوي او نن د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول مسؤولین را غوښتي چې نه یوازې د ملکي تلفاتو په اړه خوانیو راپورونو د څېړلو او اقداماتو په اړه وضاحت ورکړي، بلکې په دې به هم جدي بحثونه ولرو څنګه کولای شو په راتلونکي کې د دغسې ناوړه پېښو څخه مخنیوی وکړو او د ملکي تلفاتو کچه صفر ته ورسوو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې د ملکي تلفاتو خبره کوي چې په تیرو 12 ورځو کې له میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو څخه د ملکي تلفاتو رپورټونه خپر شوې دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد ترسل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو 12 ورځو کې په جګړو کې 2 ملکي افغانان وژل شوي او 109 ټپیان شوي دي. ښاغلی ترسل وویل چې د یادو ولسی وګړو له ډلې 100 د حکومتي او نړیوالو ځواکونو او 20 د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو لخوا ملکي وګړو ته تر ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل د دوی د موندنو په اساس دغو هوایي حملو کې تر ډیره تلفات ښځو او ماشومانو ته اوښتې دي. نوموړي پر افغان حکومت غږ وکړ سو هغه کسان مجازات کړي چې هوایي حملو کې ملکیانو ته تلفات اړولي.
موږ امیدوار یو چې د افغانستان حکومت هغه کسان چې دا سرغړونه ترسره کوي او دا عملیات داسې پلانوي چې په دې کې عام خلک، ماشومان او ښځو کسان پکې وژل کېږي، دوی سره قانوني چلند وکړي او د دوی نواز خاص وکړي او هغه قطعات چې داسې عملیات ترسره کوي د دوی نه جدي وغواړي چې ولې دا قضیه ترسره شي او نور دا قطعات داسې عملیات پلانونه کوي چې په ترڅ کې زموږ عام خلک قرباني شي.
خو د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل ویل د دوی قطعات هڅه کوي چې له ملکي تلفاتو مخنیوي وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی. دغه سازمان ویلي په 2018 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 920 ماشومان هم وژل شوي دي. همدارنګه ولسمشر غني ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مسؤولینو ته امر کړی چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف هر څومره مهم هدف ته انتظار وباسي او یا هم ورڅخه تیر شي. هغه وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي او هڅه کوي چې دښمن ته په جګړه او د برید په صورت کې متوازن او مسؤلانه ځواب ورکړي.
د افغانستان په جګړو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر د وروستیو اقداماتو په باب مو واورېده چې نن یې په آر کې په یوې جوړه شوې غونډه کې وویل. امنیتي ادارو چارواکي د دې لپاره وربللي چې ورسره پر دې خبرې وکړي چې په جګړو کې باید ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. دا غونډه نن په آر کې د حزب وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 30 تلین په مناسبت جوړه شوې. ولدې مخکې هم ورته غونډه په دشت برچ کې تیرې پنجشنبه پر ورځ جوړه شوې وه چې پرې برید وشو. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي، جمهوري ریاست کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمېر نور پیژندل شوو سیاسي څیرو ګډون کړی و. د حکومت چارواکو په وینا په حمله کې شاوخوا 12 تنه وژل شوي او دا غرض نږدې 15 هم نور کسان ټپیان شوي دي. بیا هم په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو په موضوع کې تنقید کیږي. د اروزګان ولایت په مرکز کې د ملي اردو او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ ویل کیږي جګړه شوې چې په نتیجه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله رسېدلې. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته انخره تایید کړې او ویلي چې د ملي اردو 15 او یو بهرني سرتیری وژل شوي او د ملي اردو 12 سرتیری ټپیان دي. نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کوي.
دغه دولتي باوري سرچینې چې نه غوښتل نو ماوږه خپور سین چار شنبه آزادۍ راډیو ته ویل چې یاد جګړه تیر شپه شاو خلص نیمه بجې د ترنکوټ شهر اړوند په بيدک سیمه کې هغه محل رامنځته سو کله چې بهرنی ځواکونه او کمانډو سرتيري پلي د خرما سیمه ته په عملیات روان و چې د ملي اردو د وی پوسټي څخه په تیرېدو سره یادو سرتيرو په دې خاطر د ځپړې کړي چې ګڼي طالبان دي چې سم دستي بهرنی ځواکونه هم ور باندې بریټ کړي. سرچینې زیاتوي چې روسه د دواړو لورو ترمنځ نشته رامن څه سوچ یو ساعت دوام وکړي او بیا بهرنی ځواکونه یاد پوسټه بمبار کړه. سرچینه وايي د جګړې پر مهال 15 د ملي اردو سرتیری او یو بهرنی وجلسوي او یو لستانه د ملي اردو سرتیری نور ټفیان سوي دي. د ملي اردو دغه پوسټه د ترنکوټ شهر شمال ترابطه په 2 کیلومتري کې د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې پرته ده چې شاوخوا یو شته ملي اردو سرتیری پکې کې میشتو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د اورزګان د څلرمي پلي لیواله مسولینو او د غراز د غوڅ ملاتړ له مسولینو سره هم خبري وکړي خو له پورا پورا هڅ سره سره بیا هم بریالي نسو. د ولایتي شورا مسولینو هم یاد پیش ازادي راډیو ته تایید کړه. د یادي شورا مرستيال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو او بهرنی ځواکونو د نشته پاړه دقیق معلومات نه لري خو زیاتوي چې په یاد نشته کې تر 15 پوري د ملي اردو سرتیری وجلسوي او ټپیان سوي دي. هغه زیاتوي چې په یاد نشته کې د بهرنی ځواکونو د چورلکو لخوا د ملي اردو یاد قرارګا په بش پړه توګه بمبار سوي ده. علامه
نه دي معلوم چې څه نشته څنګه پیښو په دغه 20 کې تقریبا 10 کسان وجود لري. 10 کسان کې 2 کسان د تاهیسخه او 3 دی بلی فرصت ته کلی دي. پاتې 15 کسان کې اوس موږ څنګه کس شي درو لاس کس زخمیان لرو. په زخمیان کې کوم شدید زخمیان لرو سره چې د شهیدان په چمه جګ سره بهاني د کوم زمینی جنگ کوم رانه یو سره کوي. دا جنگ د هوایي لغتون زخمیان چې موږ دلی ودی د زخمیانو په زخمیان سره.
بل خو د ترنکوټ د ولایتي روغتون مسولین وای چې د پیش لزای څخه ورته د ملي اردو درې تنه سرتیری روړل سوي چې د یوې روغتيایي وضعیت نازک شودل سوي.
دغه راز د افغانستان په جنوب کې بیا پوځي چارواکي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د دوام لپاره د ښو تیاریو خبره کوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې راپورټ لري.
دلته د افغانستان په جنوب کې افغان ځواکونو د جنگ تاکتیک بدل کړي او د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو د لوی وسلو بریدونه کوي. په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو د پوځي روزنی د مرکز کمانډان فیض الله کاکړ وایي د تیرو کلونو په پرتله د وسلوالو زد عملیاتو کې د مځکنوي ماینونو او مخامخ جګړې له امله د افغان پوځیانو مرګ ژوبل کې د پام وړ کموالی راغلی.
د انجینری دی د سیروزنی پایله چې موږ تیمونه سروزه سوي دي ست زده کړې او تجربه لاسره ولي دي نو موږ په تلفاتو کې ډیر کم بوتره غړي.
کاکړ په جنوب کې له وسلوالو سره په جګړه کې افغان پوځیانو ته د اوشتون کې مرګ ژوبلی یادونه ونه کړه. بلخوا په جنوب کې د ملي پولیسو د روزنیز مرکز کمانډان سمونوال غلام رسول اڅکبای د جګړې په لیکو کې د پولیسو نیمګړتیاوي کمی سوي او د جنوبي سیمو د امنیت د لا ټینګښ په موخه به د پولیسو د رهبری او اداري ستونزې نوري هم کمی سي.
دا پولیس چې دا ټول نیمګړتیا راټولوي دورسون د پاره یوه امنیت سپایسته سنداري دلته کوم څه زده کړی دي کوم لږ زده کړی په ډېره یو باندې کوشش وکړي دغه لږ په عمل کې ثابت په دغه لوی کندهار کې یو سالمه اداره موجوده ده.
افغان چارواکي داس مهال په جنوب کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د کموالي خبره کوي چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کندهار په شوراوک او ځینو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو مرګونی بریدونه وکړل. ان تر دې چې د ډیورین کرښې ته څیرمه د پرتې معروف ولسوالۍ د سقوط ادعا هم وکړه. که څه هم افغان چارواکي د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې قرار کام نه خپروي، خو ولسمشر اشرف غني په وروستیو کې ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې تر 15 زره پورې افغان ځواکونه په جګړه کې وژل شوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. که غواړئ چې د کابل د چمن حضوري په باب واورئ، د ژوند په شیبو کې خبرونې ته غوږ شئ، او که په افغانستان کې د ښځو د حقونو په باب غواړئ واورئ چې څه پرمختګونه شوي، د اساسي بشري حقونو پروګرام مه هېروئ. خو اوس فرشته جلال زی په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر باید صفر ته راټیټ سي، او نن یې په دې اړه د خبرو لپاره د دفاعي او امنیتي ادارو مشران ورغوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ د لیوانو د کلي خلک ادعا کوي چې د یوې بې پیلوټ الوتکې په حمله کې پرون هلته 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. دا خبر رسمي سرچینو نه دی تایید کړی. د امریکا د بارنوی چاره وزیر مایک پومپیو ویلي غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات تر دې حده چې نړیوال مارکیټ اجازه ورکوي صفر ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د بشري حقونو پر فعالې نسرین ستوده د زندان نوی حکم په شدت غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د ایران د رژیم د پریکړې چې ستوده یې په 8 کاله بند او 148 درو محکومه کړي ډېر په غوسه کړي دي. د امریکا د کانګرس غړو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کوي، او ادعا پکې شوې چې کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر بوریس نیمتسوف په قتل کې لاس درلود. او په ایتوپیا کې د بوئینګ شرکت د ماکس وسوه ودیرش الوتکې تر سقوط وروسته د نړۍ یو شمېر هیوادونو پریکړه کړې چې د دې ډول الوتکې پروازونه بند کړي. د یکشنبې په ورځ د دې الوتکې د سقوط له امله 155 تنه چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر کارکوونکي هم پکې وو مړه شوه.
اکرام الله اکرام هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د نوي ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ د فیفا په قول راپور ورکړی چې خاغلی کریم په دې موده کې په ملي او نړیوال کچه فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع شوی دی. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ریاست پر مهال د افغانستان د نجونو د فوټبال په ټیم کې په جنسي او فزیکی زورونه تورن دی. نوموړي پر خپل ځان لګیدلی تورنه بې بنسټه بللی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې قضیه د سړنې امر هم کړی دی. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم تر دوو ماتو او یوې بریا وروسته له آسیالي سیالۍ ووته. د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست وایي افغانستان توانېدلی چې په دغو لوبو کې مالیزیا ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړي، او په دویمه لوبه کې له فلسطین ټیم څخه 3-2 په وړاندې ماتې وخوري. د آسیا ساحلي فوټبال سیالۍ په تایلند کې د 14 ټیمونو په برخه اخیستنې د مارچ میاشتې له 9 نیټې پیل شوې دي. دغه سیالۍ به د مارچ میاشتې په 12 نیټه پای ته ورسیږي. او د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې د هند کرکټ ټیم ته یې استرالیا سره د لوبې پر مهال د پوځي خولیو په سرولو اجازه ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې پاکستان د هندي لوبغاړو دغه عمل ته سخت عکس العمل ښودلی و. د پاکستان یو مرکزي وزیر فواد چودري د آی سی سي نه غوښتي وو چې د هند په لوبډلې د بندیز ولګوي، ځکه د هغه له قوله دغه کار په کرکټ کې د سیاست ګډول دي. خو آی سی سي ویلي چې د هند لوبډلې ورنه په وروستي برید کې 40 فوجل شو عسکرو ته د درناوي په خاطر د پوځي خولیو په سرولو لپاره اجازه غوښتې وه چې هغوی ورته اجازه ورکړه.
پورتي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزي خبرونه درته خبرو.
دونه یو ښه جای و چمن حضوري دا اردو به دونه منظم لوک سخت کاره کېده چنده سید خوښېده نو
د ژوند په شیبو کې په همدې خبرې شوې او د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په پلمه د افغان ښځو حقونو ته کتنه کړې ده. خو اوس به ستاسو یو څو پیغامونه هم ولولو چې د افغان بسمت سواتله شمېرې له لارې مو راستولې دي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي د ملکیانو په برخه کې وسلوال طالبان او حکومت باید د دوی خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او که یې ونه کړي د ولس له غبرګون سره به مخامخ شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د قطر د غونډې نتایج د افغان ولس ولس سره شریک شي. دوه میاشتې ولس په دې تمه و چې دغه خبرې اترې نتیجه ورکوي کنه. د پکتیا له ځاځي آریوب بیا فضل کریم درویش لیکلي چې د قطر په راتلونکو خبرو کې باید د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ د اوربند په اړه بحث وشي تر څو د یوې تلپاتې سولې د افغانان له یوې تلپاتې سولې څخه برخمن شي. مننه کورمو ودان چې پیغامونه راستوي. موږ هم هرومرو دلته لولو. نور مو په انتظار نه پرېږدو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د مارچ پاته می خبرې کوو دا چې ولې د غورز د خزو ورز بلل کیږي یا دوی ته ځانګړي شوې ده او آیا د غورز چې په کوم ډول په افغانستان کې منځل کیږي دا به د خزو په ژوند کې څه تغیر راولي کنه او په همدې مناسبت یا بهانه به په افغانستان کې د خزو د حقونو په برابرۍ هم خبري وکړو. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه مشر غلې حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایم که درته وای چې ولې دغه یو ورځ د ښځو په نوم نومول شوې ده.
هیواد صاحب ډیره زیاته مننه. تر ټولو د مخې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او بیا د افغانستان ټول مبارزو ښځو ته د دې ورځې مبارکي وایم. انشاءالله چې بعد له دې ورځ نه د یو فرصت په توګه استفاده وسي چې موږ کوی سو په هغې ورځ کې منسجم او متحده حرکتونه ایجاد کړو تر څو د هغه په اساس باندې موږ کولی سو چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړو. او راځو دې ته چې د مارچ اتمه ولې د ښځو د نړیوالې یووالي ورځ په نوم یادیږي. په دې اړه باید وایو چې دا ورځ په تصادفي توګه د ښځو په ورځ نه ده نومول شوې بلکې د دې تر شا یو سلسله حرکتونه او یو سلسله مبارزې وې د ښځو د دوی د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره چې د هغې په اساس باندې دا ورځ رامنځته شوې او دا ورځ خاص ښځو ته اختصاص شوې ده تر څو په دغه ورځ باندې ښځې سره یو ځای سي او خپل هغه مشکلات او هغه اعتراضونه چې دوی لري هغه څرګند کړي او د خپلو د حقونو د دفاع لپاره خپل غږونه اوچت کړي. د دې ورځې د تاریخچې په اړه باید وایو چې په لومړی ځل د 1850 کال د مارچ په میاشت کې د امریکا د نساجي د کارخانو یو تعداد ښځو سره یو ځای سولې او دوی د خپلو حقونو د لاسته راوړنې لپاره تظاهرات وکړو او غوښتل د دوی هغه اساسي غوښتنې دا وي چې دوی برابر معاش ته لکه سړي غوندې لاسرسي پیدا کړي او دا چې دوی د رای ورکولو حق پیدا کړي او بل دا چې د دوی هغه د کار شرایط بهبود پیدا کړي. چې دغه مبارزې کله چې شروع سولې دا په لومړی ځل کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخ سولې او په یو توګه باندې دا مبارزې سرکوب د هغې تر شا بیا په 1900 کال کې بیا هم د امریکا د نساجي کارخانو ښځې یا هغه کارګري ښځې چې د امریکا په کارخانو کې کار کول دوی سره یو ځای سولې او د دې لپاره چې د کار ساعتونه کم کړي دوی بیا هم یو سلسله مبارزې پلار واچولې او تظاهرات یې وکړو غونډې یې جوړې کړې چې دا حرکت بیا هم د پولیسو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ سو او ډیر زیات یعنی موثر واقع نه سو. اما د دې حرکتو ترڅنګ په ټوله نړۍ کې د حرکتو یو الهام ایجاد کړو نور ښځو ته او د پردیس ولې چې سره یو ځای سو او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړو. چې په لومړی ځل په 1910 کال کې د کوپنهاګن یا د دنمارک د کوپنهاګن ښار د سوسیالیستانو کنګري د مارچ اتمه د ښځو د یووالي ورځ په نوم باندې یا د خزو د مبارزاتو د نړیوالې ورځ په نوم باندې تصویب کړه.
په کوم ډول چې دلته نمانځل کېږي، آیا دا به د ښځو په ژوند کې کوم تغیر راولي کنه؟
دا ورځ د ښځو د هغه مبارزاتو په اساس باندې چې دوی د خپلو حقونو لپاره قرباني ورکړې، خپل غږونه یې اوچت کړل، دا ورځ د دوی په نوم باندې ونمول شوه. یعنی د دې تر شا ډېرې زیاتې مبارزې ولې چې هغه د دې باعث شوې چې ښځې وتوانېږي چې یوه ورځ خپل ځانو ته ځانګړې کړي. اما راځو افغانستان ته. له نیکه مرغه باید وایي چې په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل کېږي، او اکثریت دولتي یا خصوصي ارګانونو کې ښځو ته د احترام د قایلېدو په اساس باندې دا ورځ لمانځي، د غونډو په جوړولو باندې یا هم د توفو پور کولو باندې ورځ لمانځل کېږي. دا ښه ده چې موږ دا ورځ ولمانځو، پر دې چې دا د ذهنیتونو د تغیر سبب کېږي. اما بیا هم دغه غونډې چې جوړېږي هغومره مؤثرې نسي واقع کېدای. دا چې ولې زموږ پر دې چې په افغانستان کې داسې متحد او منسجم حرکتونه چې هغه استراتیژیکې برنامې ولري د ښځو د حقونو د دفاع په خاطر باندې، او یا هم ښځو ته د هغوی د حقونو د ورکولو د زمینې برابرولو په اساس باندې داسې حرکتونه نشته. دا پر دې چې په افغانستان کې ښځې اکثرا د هغه ټولنیز فرهنګ د تحصیل لاندې دي، او یا هم هغه سیاسي نظامونه چې دي هغوی ښځو ته دا فرصتونه نه دي برابر کړي چې ښځې وکوای سي د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره خپل غږونه اوچت کړي. نو پر دې اساس باندې موږ باید کوشش وکړو چې له دې ورځې څخه صرف د غونډو په لمانځلو څخه، او یا هم د توفو پور کولو سره، او یا توفو اخیستلو باندې ونه لمانځو، او صرف په دې اکتفا ونه کړو چې موږ یوه غونډه راته جوړه سي او توفې په هغې کې واخلو، بلکې باید موږ کوشش وکړو چې له دې فرصت نه استفاده وکړو ترڅو موږ منسجم حرکتونه جوړ کړو، د ښځو اتحادیې جوړې کړو چې هغه منظمې برنامې ولري، ستراتیژیکې برنامې ولري، چې د هغې په اساس باندې موږ وکولای سو موږ افغانانې ښځې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره مبارزه وکړو او هغه حقونه لاسته راوړو. ځکه چې موږ نسو کوای صرف د ښځو وضعیت په کابل کې، هغه وضعیت چې ګټه زه نه وایم چې په کابل کې هم ښځې ډېر زیات ښه وضعیت لري، اما هغه له کابل سره مقایسه کړو، بلکې که موږ لرې پرتو سیمو ته ولاړ سو هلته ښځې د تعلیم تربیې حق نه لري، ښځې د صحت حق نه لري، ښځې د ولادتو په وخت کې حتی ډاکټر ته لاسرسی نه لري، د ولادتو په وخت کې وقفې په نظر کې نه نیول کېږي، اکثرا ښځې د ولادتو په وخت کې خپل ځانونه له لاسه ورکوي، بدر کول اوس هم شتون لري، ماشومتوب ودونه اوس هم شتون لري، چې دا ټولې د دې سبب کېږي چې ښځې خپل حقونو ته لاسرسی پیدا نه کړي. او بل دا چې ښځو ته زموږ په ټولنه کې هغه برابر فرصتونه هم تر اوسه لا نه دي مساعد شوي. که په کابل کې موږ وایو نجونې مکتبونو ته لاسرسی لري، اما په ډېری سیمو کې اوس هم نجونې مکتبونو ته لاسرسی نه لري، دې فرصتونه نشته ورسره چې دوی ځان باندې کار وکړي او ظرفیت سازي وکړي پر ځان باندې. نو باید ښځې کوشش وکړي چې له دغه مناسبتونو څخه استفاده وکړي د خپل غږ د اوچتولو لپاره، او د خپلو حقونو څخه د دفاع په خاطر باندې.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا مبارزه له داسې یو ځای پیل شو چې هلته ښځو ته حقونه نه ورکول کېدل. کرا شو خپله په افغانستان کې دغه مسله وګورو چې څومره ښځو ته یې حقونه ورکړل شوي دي، آیا له نارینه سره د دوی حقونه برابر دي نه دي؟
باید وایو چې په افغانستان کې نه، تر اوسه پورې ښځې هغه حقونه چې باید دوی ته ورکول سي یا له سړیو سره برابر او مساوي حقونه دوی نه لري زموږ په ټولنه کې. پر دې چې زموږ ټولنه یوه مرڅلاره ټولنه ده، همیشه ښځې ته د دوهم جنس په توګه یا هم د یو ضعیفه جنس په توګه لیدل سوی ده. نو هغه جنسیتي تبعیض زموږ په ټولنه کې شتون لري چې د دې سبب سوی ده چې ښځې هغه برابر حقونه له سړیو سره لاسته رانه وړي. هغه برابر حقونه خو له تر اوسه وخت څخه ورسره چې موږ یې لاسته راوړو، حتی ښځې ته د یوې شایسته او د ټولنې د یوې برابرۍ عنصر په توګه نه لیدل کېږي. اکثریت زموږ سیاسون لا تر اوسه پورې په دې باور دي چې ښځې د دې شایستګي نه لري چې هغه راسي په ټولنه کې کار وکړي، یا په دولت کې کار وکړي، یا په اجتماع کې کار وکړي، ځکه چې هغه تبعیض، جنسیتي تبعیض چې د ښځو په برابر کې شته، د دې سبب سوی چې دوی حقونه برابر نه وي. د مثال په توګه اوس هم زموږ په ټولنه کې اکثری ځایو کې ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی مکتب ووایي، دوی کار وکړي، او دوی هغه مالي استقلالیت لاسته راوړي. او تر اوسه هم ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې دي، یعنی بره لوې دي چې دوی ته دوی هغه لازم حقوق نه ورکول کېږي، دوی له تاوتریخوالي سره هم مخامخ کېږي.
یعنی که کومه خزه او غړي چې خپل حقونو څخه دفاع وکړي نهایت کوشش کوي چې په هغه په یو توګه باندې برته سرکوب کړي او هغه غیسل تاریخواله اوسې ترڅو هغه د خپل حق د اخیستلو لپاره خپل غږ اوچت نکړي.
د چې له ښځو سره په افغانستان کې ستم کېږي، زورول کېږي یا حقونه نه ورکول کېږي، د دې علت څه دی؟
باید په لنډه توګه ووایم چې دا موضوع ډېر زیات عوامل لري، اما هغه خاص عوامل یو خو دا د مرسلاري فرهنګ د زموږ په ټولنه کې چې ښځو ته اوس هم هغه برابر حقونه نه ورکول کېږي، یعنی ښځې ته د دې حق نه ورکول کېږي چې هغه درس وایي یا هم کار وکړي او یا هم په ټولنه کې څرګند شي. دوم هغه مالي استقلالیت ده، پر دې چې ښځې اکثرا له مالي لحاظ نه هغه لازمه استقلالیت نه لري او دوی سړیو ته ضرورت لري د پر دې چې د دوی هغه ضرورتونه مرفع کړي. نو د دې لامل هم دا ده چې ښځې هغه لازمې توانایي نه لري چې دوی وکوي چې خپله استقلالي مالي استقلالیت لاسته راوړي. نو په دې اساس باندې دا یې هم یو عامل کېږي چې ښځې همیشه ضعیفه وګڼل سي. دریم لامل هم هغه پیشداوري د ښځو په مقابل کې ده، یعنی قضاوت د ښځو په مقابل کې ده. اوس هم که په کومه کورنۍ کې ویل سي چې ماشوم چې پیدا کېږي ښځه ده، نو د کورنۍ خلک یو رقم په تشویش کې سره کېږي، ځکه چې دوی فکر کوي چې که هلک پیدا شي نو هغه به بهتره وي، هغه سبا ورځ کوی سي چې مور پلار تکیه گاسي او یو انجلۍ نسي کوی چې دا کار وکړي. بل خپل د ښځو هغه کمرنګ حضور په قدرت کې ده، یعنی ډېری کمی ښځې په هغه رهبری ستو کې شتون لري چې هغه هم اکثرا سمبولیک رولونه دي، چې پر دې چې هغه سمبولیک رولونه دي دوی نسي کوي چې نه له خپلو حقونو دفاع وکړي او نه هم د نورو ښځو له حقونو څخه دفاع وکړي. نو دغه هغه اساسي لامل دي. د دې په خاطر مونږ کوای سو که مونږ غواړو چې له دې مشکل سره مبارزه وکړو او ښځو ته برابر حقونه رامنځته کړو، نو موږ باید کوشش وکړو چې ترڅو د ښځو په توانمندۍ باندې کار وکړو، ښځو ته تحصیلي او تعلیمي فرصتونه برابر کړو ترڅو هغوی وکوای سي چې خپل ځانونه توانا کړي او وکوای سي په ټولنه کې د ښځو سره برابر او اوګه پوګه کار وکړي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د حضوري چمن په تاريخي ملي او فرهنګي ارزښت خبر یاست. د دې وطني ترانې په اوریدلو سره به خامخا په حضوري چمن کې تیري خاطرې، پخواني جشنونه او نور ملي مراسم دریاد شوي وي.
دونه یو خ جای و چمن حضوری دا اردو و دونه منظم لوک سخکاره کیده چنده سیده خواهیده نو
بده هسکو از که رو که به غیرت زمون قصیده بده هسکو از که رو که به غیرت زمون قصیده
پاس پغر باندې مې ولته غاټ تل دی ویز زمونږ استقرار از پاس لیکلو دورا یې ښکار کېدل دا خو دم دغه د ازادۍ تلین بو کالی جبه و.
نن د حضور چمن په لرغونتوب ارزښت او وسنی حالت غږیږو. د ژوند په شیبو کې په دې خبرونه کې به ووري چې حضور چمن څه وخت جوړ شو، د جوړېدلو ضرورت څه وو او د خلکو لپاره څومره مهم وو، او د په اخر کې به په دې هم خبرې وکړو چې مسول کسان د حضوري چمن د ساتنې او بیا جوړونې لپاره څه کوي. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وساله درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، په کابل کې حضوري چمن چې دیدګاه مسجد او مرنجان غونډې په منځ کې پروت دی له تاریخي او فرهنګي ارزښت څخه برخمن دی. دا تاریخ پوهان وایي چې حضوري چمن د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځلو، د نندارتونونو د پرانیستلو، د سندرغاړو د کنسرتونو او ورزشي لوبو لپاره ورغېده. د شاه امان الله خان په وخت کې به په حضوري چمن کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ داسې نمانځل کېدله چې شاه به ناست و. نظامی اردو به په ځانګړي نظم او درناوي سره د هغه په مخ کې په شاندارو مراسمو سره تېرېدله او شاه به په خپله د جشن ټولې چارې او ترتیبات څارل.
چی بیرق دے آزادی کیڑے پہوان کیا دسے او پاچالے کا امان وزیر گوا
دا چې هغه وخت امنیتي حالت هم د ډاډ وړ وو، نو عام خلکو به هم کولی شوای چې له شاه سره یو ځای په حضوري چمن کې د جشن ورځ ونمانځي. له همدې وجې خو حضوري چمن لا هم سره لدی چې په پخوانۍ بڼه نه دی پاتې، د خلکو په زړونو کې محبوبیت لري او تیرې خوږې خاطرې وریادوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې کله حضوري چمن جوړېده، نو دلته د 2000 کلونو وړاندې لرغونې سکې او ځینې نور تاریخي توکي د ځمکې له لاندې پیدا شول چې بیا ملي موزیم ته وسپارل شول. نوموړي د حضوري چمن په اکله دا هم راته وویل چې ولې حضوري چمن ورته وایي.
دلته د حضوري چمن کار چې شروع شو او غوښتل یې چې دلته یو ځای جوړ کړي د جشن دپاره، زړې سکې او لوښي د دې ځای نه ترلاسه شو. بیا د حضوري چمن نه په جشنونو کې د رسمي ګذشت دپاره استفاده کول چې اوس همغه سرک هغه لوژ دی چې تیریږي، او په عین حال کې به د جشن په ورځو کې دلته لوبې کېدي، بوسکشي به وه. اوو ورځې به جشن و دلته د سنبولې د اول نه د سنبولې تو اووم پورې، او حضوري چمن د دې دپاره ورته وي چې دلته به پاچا راغی، هغه به ناست و ننداره به کوله د جشن، نه دې ته یې حضوري چمن نوم کېږد، یعنې د پاچا د حاضرېدلو ځای.
په حضوري چمن کې د جشنونو پیل د شاه امان الله خان له وخت څخه پیل شو چې بیا یې ډېر کلونه دوام وکړ. حضوري چمن ته ډېره ځمکه ځانګړې شوې وه او غولی په طبیعي ګیا پوښلی و. د شاه لپاره ځانګړی ځای جوړ شوی و او نظامی اردو به هم په منظم قطار کې د شاه مخې ته تېرېدله. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ژبپوهنې د برخې مشاور ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې په کابل کې حضوري چمن داسې ځای کې جوړ دی چې د مرنجان تپه ورته نږدې ده. د جشن په ورځ به په تپه ډېر غټ لیکل شوی و چې تل دې وي زموږ استقلال. نورې خبرې له ښاغلي زیار څخه اورو.
جشنونه چې نیول کېده له اماني وخته د عربي ښوونځي او د عربي پوهنتون څو ټولګي به هلته راتلل، هغوی به لویه اسلامي نیوله او جشن به شروع کېده. دا جشن به اول اوو ورځې و، بیا دوی چې ولیدل چې امان الله خان اته ورځې نیولې، بیا د اته ورځې نه شو. ورپسې په دې 1960 په پیل سره نندارتونونه په نړیوال کچ دلته جوړ شي. د هغې نه مخکې وو د کرنې وزارت، د پوهنې وزارت، د اقتصاد و ټول وزارتونو یو نمایندګي چي وه، خو په نړیوال کچ تر سینما پورې هم څه غځېدلی او د شهیده پورې دغه پیدا کړی و. پارت په غره باندې مې هلته غاټ تل دې زموږ استقلال هلته پاس لیکلی او دوره یې ښکاره کېدل. بیا دې خواته د وزیر اکبر خان سړک ته اصل رسم ګذشت د همدې ځای نه شروع کېده. ټانکونه به تللي، په سر باندې الوتکې تللي، دغه ټول د چمن حضوري شاوخوا ته راڅرخېدل.
یو بل څه چې حضوري چمن یې مشهور کړی و، هغه په یاد ځای کې د نندارتونونو جوړېدل و. د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه به خلک راتلل او په حضوري چمن کې به یې د نندارتونونو ننداره کوله. د حضوري چمن په فرهنګي ارزښت مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین پوهاند استاد رسول باوري سره خبرې کړي. ورته غوږ شئ.
ډېر زیات چې مطرح شو دا 1912 کالو دا د زهر خان دوره وه، او په دې وخت کې دا د تفریح دپاره یو ځای وټاکل شو. تر هغه وروسته بیا ورو ورو د دې رسمي کېدل زیاتېدله. بیا په ځانګړې توګه چې د استقلال د ورځو جشنونه به دلته نمانځل کېدل، نو دې چمن ته زیاته پاملرنه وشول. په خاص توګه چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د وروستیو لسیزو د واکمنی پر محل باندې د چمن ته پاملرنه زیاته شول. د چې موږ وایي جشن منزل کې دی، دا زموږ جشنونه پخپل د غیر ملموسو فرهنګي میراثونو یو برخه ده. د جشن په ورځو کې تر ټولو مهم په اخترونو کې به هم خلک دلته راتلل، میلې به کولې او د خپلو لوبو بېلابېل نندارې به دلته وې، او دا بیا پرله پسې وکارول سو. نو ځکه اوس د دې ارزښت د یو فرهنګي حوزې او فرهنګي ساحې په توګه هم زیات دی. بهرنیان او کورني لیدونکي دې سیمې ته راتلل، چې هر څومره د دې چمن پر شاوخوا د فعالیتونو ډولونه زیاتېدل، په هغه اندازه چمن د توجه وړ ګرځېدی.
راځو د وزري چمن اوسني حالت ته. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې ترې جنرال وو، دوی به هر وخت د جشن په ورځ وزري چمن ته بیول. د ژوند تر ټولو خوږې خاطرې په وزري چمن کې د جشن، نندارتون او کنسرت لیدل وو. نوموړی وایي چې کله د وزري چمن پخوانی حالت وریاد شي او بیا یې وسو ګوري، نو دومره ورته سخته تمامیږي چې سترګې پټوي، بیا یې لخوانه تیریږي.
د شپې لخوا موږ تللو چمندو کې ډوډۍ به هم د شپې هلته خور، میوه او بل چراغان به و، خو یعنی دونه یو ښه جای و. چمن حضوري داسې نوم لرو چې د سړي خوښۍ ده. هنرمندان با ساز آواز کوه، هر وزارت به خپل نه کمپ لرو، تر دولس یوه دوه بجو به و، آتش بازی به و، بل به و. دا خلکې به په ټانګو تیرېدل، په ډېر ښه همداسې پیاده دا به تیرېده. دا اردو به دونه منظم لوک سخکاره کېده، چنده سیده خوښېده. نو اوس چې زه ګورم بدبختانه بدبختانه چې دا فقط د پودریان جای ده. خدای لپاره دا خو یو نامدار جای و. من تا اوس چې وې ګورې اندازرم ټوټه ټوټه کېږي، نو ایت دغه سترګې پټې ونیسئ تې تېرس. د موږ یو کس و چمن حضوري، ډېر تعجب یې کوه څه رقم آغه دا میوې ورمان راځي، داسې جای نه و زه د ورمخې هم چې دلته څه خبر به و، دلته به چونه اردو و رئیس جمهور به چېرته درې د اردو به له مخې تیرېده. دا واقع داسې یو جای معونل ټول پودریان و وډاراس همداسې په منډه موټر کېناست وروخت.
حضوري چمن سوزي له د بېلابېلو ادارو لخوا جوړ شو، خو دا چې مسؤولو کسانو دومره پام ورته ونه کړ بېرته خراب شو. حضوري چمن دا چې لوی میدان دی، نو ورزشي لوبې هم پکې کیږي. 25 کلن ځوان شریف الله شریف وایي چې حضوري چمن سپیرو خاورو نیولی دی، نو ځکه خو دای او ملګري د لوبو پر وخت ګردو کې ورکوي.
حضوري چمن کې چې اوس موږ مثلا کرکټ کوو یا فوټبال کومه لوبه ترسره کوو، همدلته خو یعنی په ژمي موسم کې خواري د نورو موسمونو کې هلته خاوري ګردونه پکې زیات. یعنی کابل کې یو بل رسې سهار نشته چې هغه غټې هغلته خلک کلار شي او لوبې وکړي بدون د چمن حضوري نه. څو وارې ورغول شو بیا هم ورڅخه خراب شو. په دې خاطر دولت توجه نه ورته کوي. دولت ورته توجه کې د سر څخه یا ورغه یعنی چمن پکې ولګي د ورزشکارانو لپاره ځایونه پکې جدا جدا کړي. یعنی هر کس مثلا څوک شوق لري د کرکټ لوبي سره، څوک شوق لري د فوټبال، همدارنګه څوک شوق لري د والیبال، همداسې نورو لوبو سره، یعنی هر برخه پکې جدا جدا کړي. خلک کولی شي چې په ازادانه ډول لاړ شي او خلک خپل ورزش ترسره کړي.
د حضوري چمن ځمکه په اصل کې د تربیت بدني د ریاست ملکیت دی. د تاریخ په بېلابېلو دورو کې د مسؤولو ادارو لخوا د اړتیا له مخې د ډېرو نورو کارونو لپاره کار اخیستل شوی دی. د تربیت بدني د ریاست د عامه اړیکو رئیس فردین فروتن وایي چې حضوري چمن درې میاشتې مخکې د تربیت بدني ریاست ته وسپارل شو، که څه هم رسمي چارې لا نه دي بشپړې شوې، خو دا چې د معتادینو مرکز ورنه جوړ شوی و، چار چاپېره یې شنه پرده ورنه تاو کړه چې له بېکاره او معتادو کسانو څخه خوندي وي. دا چې په راتلونکي کې به په حضوري چمن کې څه جوړیږي نوموړی وایي.
سابق اینجا بخی جای پودریا بود، پودریا میمد مردم هم اذیت آزار میکردن.
مخکې دلته د پودریانو ځای و، ځینې کسان به راتلل او په خپل سر به یې دلته اسونه ازغلول. لږ چې دا چمن شین و هغه یې هم په سپیرو خاورو بدل کړ، او اوس مو دومره وکړل چې وشنه پرده ورنه راتاو کړو چې دننه څوک ورنسي. حضوري چمن ډېر لوی ځای دی، دلته د ورزش لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرېدلی سي. موږ په نظر کې لرو چې د هرې ورزشي لوبې لپاره ځای بیل کړو، د هغو ورزشکارانو د شپې د تېرېدلو لپاره هم ځای جوړ کړو چې له ولایتونو څخه کابل ته راځي. زموږ لپاره حضوري چمن ډېر مهم دی، نو ځکه یې په بیا جوړولو کې پوره هڅې کوو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې حضوري چمن او د ته ورته نور تاریخي ځایونه بیا ورغېږي او د تیر په څیر د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته شي، جشنونه، میلې او د هنرمندانو کنسرټونه دایر شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو، تر بیا ښې چاره.
هسکو اسکو غرو کے بے غیرت زمون کسے دے بے دے هسکو اسکو غرو کے بے غیرت زمون. ربی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بھی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داست دے رکرو چی دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وزدر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو